درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې تېره شپه یې په ایکس پاڼه کې خپره کړه وویل چې د چهارشنبې په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکې د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والی حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپټر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیلو د صدر اعظم څرګندونې بې باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وبله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامی وویل چې نتانیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامی زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ترامپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پانتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ترامپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ترامپ خپل ټولنیزې رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ترامپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترننګ پاینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ترننګ پاینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ترامپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنګلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوي منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
به خاطر وخامت
د وضعیت خرابوالی له امله په ځنګړي ډول د 2023 لاګست رئیس چو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځنګړي میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړی چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه چې د زرګونو بېګنان نارینه وو ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د یو غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل چې له سلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تېرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا دا غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپږم ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 100 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
بخاطر وخامت وضعیت
خصوصا از آگوست 2023 د وضعیت خرابوالی له امله په ځنګړي ډول د 2023 لاګست رئیس چو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ. د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت تیالری او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي.
باید در ای جلسه سازمان د مای سپتمبر ایجاد شوه.
په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ، په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستي وه. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 10 په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر 3 دوام کوي. چارت بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم که یک میکانیزم
مون هیله لرو داس یو میکانیزم را منځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو خزو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي. طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب وین کې وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابر کړي. سو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو را وګرځولې. خو دوی ادا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم مړه شوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
واو بزاو چر چرګړی بم کاوه او ناڅاپه چې دا زلزلہ او دا پیخرا لاغه د مالداري نه د زندګۍ نه ټول لاسنه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداري روان و چې مالداري ختم شوه لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکو محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې لدی شو زیاتې اوازې وزي مړي شوې دي.
روزانه زمونږ جل په مالداري روان و، هغه مالداري زمونږ هلاک او تباش او ډوب شو، لاس په غوږو کې نه استو ختم شي د چرګانو پورې ارڅ غرق شو، خسته لا خرڅه ولا خړل او ژوندګي په دې روانه واغه ژوندګي مال چې زمنګ ختم شاو تباش زمنګ ژوندګي مسره تباش زما خپل 15 ډیر شوزي مړي شوی دي، تسمې چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو زلزله زپلي هم دونوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمنګ چې مال دی او مالداري او خرڅه د خاور لاندې شوی دي، د زمنګ د ټول علاقې خلکو واغانې بزي چرګان ارڅ ډوب شي دي. اور
راپور کې مرکه شوی زلزله زپلی وایي کونړ کې زلزله په ټوله کې مالداری سخت وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست هم دا خبره تاییدوي. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله د کونړ ولایت په دری ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړه کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې چې کومه ساګه زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوې دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 شاوخوا کې چې کوم دی هغه هلته ګډې او وزې طرف شوې دي. د دې تر څنګه اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاوخوا کې دا تلفات لرو، او ورسره څنګ کې چرګان څنګه دا هم تقریبا د 3.5 شاوخوا کې تلفات لرو.
نوموړی زیاته وی چې فیلن دوی سیمو ته خپل وترنران استولی چې د ټپ شویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چارې هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلې وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او که چېرې تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه وړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځنډ په تورخم کې د ګڼې ګڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لاری موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجه ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره یې تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري، وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پوری زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي. دمغو گاډو سره دیار لس گاډي زما برابرېږي. نو یو گاډي منګه ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سویه باندې شوی دي چې منګه ته پاکستان کې تشه کرایا نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیبونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونه هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کېدو ستونزې زیاتې کړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لاره بند نه ده. اما بعضې مشکلات تخنیکي دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دا دي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت آمد جدا شي، اوس په فزیکي لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګېږي. په دې خاطر باندې 4 ساعته کې فدرې سو 3.5 ساعت د افغانستان طرف نه ځي. هغه حق سبزی او میوه ته 80% ورکړل شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر دی او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بند دي. نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتک مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت ناوخت یې په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي.
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالیزه ده. د 2001 کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ. بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د توحید تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل په دغه تحلیلي ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبشت مخ راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټوکېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسله واله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي. همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د مې په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وواشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه چې د زرګونو بېګنا نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې از زواهری چیرته دی. دوی وویل تر 2000 یعنی تقریبا لس کاله مخته له د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دی؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي سبا کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
هو، دا خو موږ اټکل دا ده چې بعد له 2001 نه دلته جنګ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بیا د دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هېڅ نشته لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د تېرې له اړخه د لپاره پېژندل کېده. او بل عربي هېواد تعاملات هم دې ته مرسته وکړه چې خپل هېوادونه ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووژل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
The United States successfully concluded an airstrike.
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت یې ونیوه، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوې دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله واله ډله یې نه ده پریښې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژرې ریښې نشي وچېدلی.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګره او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریش. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر یې پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود وي. حتما موجود وي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د برید په ترڅ کې ووژل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپېژندل شوه. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهوره شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړیو څخه جوړه شوه. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د برید پر مهال په ورسره بم ځان وواشه. اسوشیټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې پروسه ښکاري د فبروري په میاشت کې خپور کړی و، داعش له القاعده بېله شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څانګې ته د دښمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایډیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅې کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څانګې فعالیتونه څه ناڅه کمزوري کړي دي، خو په خپاره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2024 کال راوروسته داعش خراسان څانګه د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمره ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلي وو چې با خبره کسانو د ته ویلي دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه خړی افغانستان ته واستوي. د ښاغلي خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخواني ډیپلومات غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر، تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پریمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویلي غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسګونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. ښاغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 1545 کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وای چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشهد بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شایي بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنګټن لپاره د ځانګړې اندېښنې